द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کرانه اردوونکو د ریډیو کې درته یو ځل بیا سلم شو وایو زمونږ خبرونه لا جاری دي د 15 منټو خبرونه به تاسو ته وړاندې کوو نن د خالي ورځ کال 2018 د اکتوبر د میاشتې 14 نیټه ده په پاکستان کې وخت شوه دی د ماخام 2 بجې افغانستان کې شوه دی 6:30 بجې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 10 بجې شوه دی اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی افغانستان کې د حقانی تندربډلې په ولخه کې د 15 کاله قید وروسته کینیډایي او امریکایي کورنۍ د جمعې پر ورځ نابخته د کینیډا تورنټو ښار ته رسیدلې دي. آزاد کړل چې کینیډایي تن جاشوا بویل په ایرپورټ ویلي حقانی تندربډلې د دوی ولور وژلې او د میرمن سره جنسي زور زیاته کړي. د اسلام آباد های کورټ د مذهب د سپکاوي قانون غلط استعمال پر ضد پارلمان ته د قانون سازۍ سپارښتنه کړې. قانون پوهان وایي د دغه قانون عملي کول به یو غټ چیلنج وی
حکومت کې تونه ریټ شتا چې بیا ا انفورسم کی ولې چې تل تا خو چې سو کو تاسو مشال خان کې سو غري ا پروف شو چې ا باندې زمونه ټو غلط او ا پلار غریب کې خو خوګر دی لګیا دی او انصاف یې نه ملا دی
د ایران صدر حسن روحانی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د ایران نیوکلیئر تړون تایید نه کولو فیصله په جواب کې ویلي د ایران جوهري تړون یوازې د امریکای سره نه بلکې د نړۍ شپږ ملکونو سره شوه دی
د صدر ټرمپ د اعلان په جواب کې ایران ویلي دغه تړون نشي ختمې دي جمعې پورز د ټلویزیون د لارې خام ته وینا کې د ایران صدر حسن روحانی په ټولو فریقو غږ کړي چې د خپل لوزونو احترام دی وکړي
اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته افغانستان کې د حقانی تندربډلې په ولقه کې د 15 کاله قید وروسته کینیډای او امریکایي کورنۍ د جمعې پورز ناوخته د کینیډا تورنټو ښار ته رسیدلې امریکای میرمن کیټلن کولمن او د هغې کینیډایي خاون جاشوا بویل په کال 2012 کې افغانستان ته د سفر په وخت تختولې شوي د طالبانو په بند کې د کیټلن کولمن او جاشوا بویل سلور ماشومان هم پیدا شوي د تورنټو په ایرپورټ باندې په یو بیان کې جاشوا بویل وویل د حقانی تندربډلې د دوی یو ماشوم لور وژلې او د میرمن سره جنسي زور زیاته کړې دغه دواړه ښځه او خاون روان هفته پاکستانی پوز د تختونکو نه راخلاص کړو جاشوا بویل ویلی هغه امرمنی غوختل چې د افغانستان په هغه سختو سیمو کې د خلکو سره مرسته وکړي چرته چې نه د حکومت او نه هم د غیر دولتي مرستندو یا ادارو لاسرسي د پاکستان اسلام آباد های کورټ مشر جج شوکت عزیز صدیقی په پارلمان غږ کړی دی چې د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون کې دی داسې اصلاحات وکړي چې دغه قانون د چا پر ضد استعمال نشي نوموړي نن دا غوښتنه په اسلام آباد های کورټ کې د مذهب د سپکاوي په اړه د یوې مقدمې اورونې په وخت کړې د ایران صدر حسن روحانی د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ته په ځواب کې ویلي ایران جوهري تړون یوازې د امریکای سره نه بلکې د نړۍ د شپږ هېوادونو سره کړی دی او دا چې دا اختیار یوازې د امریکې نه دی چې د ایران سره به جوهري تړون په خپل سر ختم کړي امریکای صدر ډانلډ ټرمپ تیر هفته د ایران سره په شوي جوهري تړون نیوکې کړې او ویلي چې هغه به کانګرس ته دغه جوهري تړون تایید نه کوي او دا یې هم ګواښ کړو چې دی به دغه تړون ختم کړي د شام رقه ښار د توندلارو د کنټرول نه بیرته اخیستو لپاره د امریکې په مرسته وسلوالو د ممکنه حملې وړاندې د دغه ښار نه په سلګونو خلک په کډه کولو مجبور شوي دي د دایښت کنټرول لاندې سیمونه په 1300 ورځو کې هم په سلګونو خلک وتلی دي ځای خلک وای په ورسیو هفتو کې د دایښت ځای وسلوال په تسلیمې دی خو اوس هم د ښار ځنې مهمو برخو باندې کنټرول لري د امریکې په مرسته د شام جمهوریت ځواکونو په نوم وسلوال د جون 15 نیټې راهسې په رقه ښار حمله کوي او تر اوسه یې د 80% نه زیاته برخه نیولې ده د امریکای دفاع وزیر جم میټس د عراق ته تیلو ډک کرکوک خار بهر راجم شو کوردی او عراقی ځواکونو باندې غک کړی دی چې د یو بل سره د صبر نه کار واخلي دا په داسې حال چې کوردی چارواکو په کرکوک ته عراقی ځواکونو د حملې پر ضد خبرداری ورکړی دی جم میټس د جمعې په ورځ په عراق کې دواړه ائتلافیانو ته خبرداری ورکړی چې د داعش تندربډلې خلاف جنگ نه دی خپله توجه نه اړوي
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل
تاسو د وایس اف امریکا واشنگتن ډی سی د سټوډیو نه واوریدل. اوس وخت شبه دی د هلو وی او ای ډی رادیو پروګرام د تاسو زمونږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډی رادیو هلو وی او ای پروګرام تر واشنگتن ډی سی نه خوا کې د پروګرام کوربه زه ارباب محمود تاسو ته هرکلی وایم. او نن د هلو وی او ای پروګرام کې به موږ په دوه موضوعاتو خبرې اترې کوو. یو موضوع هغه د اټومي یا اټم بم کم چې دا وخت د ایران په حق لباندې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو فیصله یا تګلاره اعلان کړې ده، او بل چې د ایران سره کوم جوهري تړون شوی و د یورپ او د امریکا په شمول نړیوالو ورورولۍ یو لوز نامه کړې وه د ایران سره د جوهري پروګرام په سر باندې. په دغه صورت حال او بیا په شمالي کوریا کې هم چې هغوی په حق لویل کېږي امریکا کې، دلته کې دا یره هم موجود ده چې د شمالي کوریا د جوهري پروګرام څه حل وکړي. او بلخوا په پاکستان او هندستان کې چې کله هم د دوی ترمنځ اړیکړې رامنځته شي، په هغې کې لانچې جوړې شي، نو په هغې کې په نړیوال کچ باندې دا یره سرګندول رامخته شي، او وایي چې دواړه اټمي هیوادونه دي، یعنی اټمي وسله لري، دغه د دوی ترمنځ لانچې مخکې لاړ نه شي او سداسې بده پیښه ونه شي چې کله پکې اټم بم استعمال کړي. کله چې موږ واړو نو خلکو به ویل چا به ویل په اټم بم یو داسې سیز دی چې په هغه په سوټ کیس کې شامل وي، چا به ویل د کمرو هم نه، چا به ویل نه دا غټ غوندې کوي. خو کله چې خبره کیږي په نړیوال کچ د اټم بم خبره کیږي، نو دا څه سیز دی د اټم بم بنیادی توګه باندې دا سوټ کیس هم نه دی، د کمرې هم نه دی، کنه د دې د او بیا کدا کدا سوک جوړ کې نو د هغې بل ځای کې استعمالولو لپاره څه کار کېدی شي، او د دې سره سره د دې نقصانات څه کېدی شي. ډېر هیوادونه چې د خپل ګڼي پاکستان کې هم دا بیانونه نیخ په نیغه تاسو اورئ چې یا موږ اورو چې پاکستان دا وایي چې پاکستان یو اټمي طاقت دی، او دې ته څوک هم څه نشي ویلی. دغسې روس هم یو اټمي طاقت وو او د هغې برخې جوړې شوې، ملکونه چې نه جدا شو، اټم بم هغه محفوظ نه کړی شو. اټم بم بنیادی توګه باندې څه سیز دی، په دې باندې مونږ خبرې اترې کوو. مونږ سره به د پروګرام په لومړۍ برخه کې سید سالار شاه صاحب ملګری کېږي، اسلامي کالج کې د فزیکس د سانګې پروفیسر دی، او دغه شان په خپل د فزیکس چې کوم زده کړه کوله سبق یې ویل، په هغه کې د سرو زرو تمخه یعنی قابل دومره قابل وو چې هغوی ته ګولډ میډل چې په انګریزي کې ورته ویل کېږي یا د سرو زرو تمخه ورکړی شوې وه، هغه به موږ سره ملګری کېږي. او بیا د پروګرام په دویمه برخه کې به د څومره حکومتونو نظامونه دي په دنیا کې، که هغه بادشاهت دی، که هغې کې بیا ډکټیټرشپ راشي یعنی د پوست حکومت جوړ شي، یا د ټیکنوکریټس حکومت جوړ شي، یا بیا سیاسي یا جمهوري حکومت جوړ شي، یا سوشلسټ حکومت جوړ شي، په دې باندې به خبرې اترې کوو. ځکه چې د پاکستان دا وخت د پاکستان د غیر پوزي او سیاسي ډلو ترمنځ دغه جګړه روانه ده. څوک وایي پوزي حکومت خده، څوک وایي ایران کې هغه انقلاب والا خده، انقلاب پکار دی، څوک وایي د سعودي عرب غوندې کې حکومت خده، څوک وایي د چین غوندې کې حکومت خده، څوک وایي جمهوریت خده، امریکا غوندې کې او یورپ کې چې چرته خلکو ته بنیادي ازادۍ ترلاسه وي. نن به خبرې اترې کوو دغه قسمه حکومتونو او د دې تګلاره باندې به خبرې اترې کوو. مونږ سره به پروفیسر عبدالمنان کاکړ صاحب ملګری کېږي، بلوچستان یونیورسيټي کې د پولیټیکل ساينس یا سیاسياتو د سانګې پروفیسر دی، هغه به د پروګرام په دویمه برخه کې ملګری کېږي. ډومبه ورزو په خبر ته چې د اسلامي کالج کې د فزیکس د سانګې لیکچرر دی، استاد دی، سید سالار شاه صاحب ته چې اټم بم څه سیز دی او اټم بم څه ته ویل کېږي د دې سره خبرې اترې کوو. تاسو هم کولی شئ د ټلیفون د لارې په پروګرام کې زموږ د میلمنو نه خپلې پوښتنې وکړئ. سلاشا صاحب، په خیر راغلې.
په خیر راغلې، څنګه خیر دی؟
بالکل خیر خیریت، ډیره مهرباني چې تاسو وخت وستو موږ سره ملګری شوي. سلاشا صاحب، بنیادی توګه چې کله د اټم بم خبرې کیږي، نو اټم بم لکه یو فزیست په هیس باندې اټم بم تاسو څه ته وایي؟
د اټم بم چې کوم لفظ دی، اټم دا خو بنیادی توګه باندې د مادي وړې نه وړې ذرې ته اټم ویل کیږي. اوس اټم بم چې کوم دی، د دې کار سره او دې ته اټم ویل کیږي. نو بنیادی توګه باندې چې اټم کوم دی، د دې په مرکزه یا نیوکلیس چې ورته وایي، په دې کې ډېره به انتها توانایی یا انرژي موجوده ده. نو چې کله موږ دا انرژي حاصل کړو، داسې طریقه مونږ د اټم سره وکړو چې دا انرژي مونږ حاصل کړو، نو دا مونږ بیا په خپل کار باندې راوستي شو. نو په اټم بم کې چې کوم دی هم دغه توانایي چې کوم د اټم په نیوکلیس یا په مرکزه کې ده، دا نیوکلیس چې کله مات شي به دې نه ډېره زیاته انرژي راوځي یا توانایي راوځي، نو دې ته چې کوم دی نیوکلیر فیژن ویلې کېږي. او همدا د اټم بم بنیادي کار دی چې په هغې کې مونږ د اټم نه ډېره زیاته توانایي مونږ ته میلاویږي. اوس اټم بم چې کوم دی دا د پروسس چې کوم دی نیوکلیر فیوژن، دا اوس مختلف طریقو باندې کېدای شي. چې کله اټم بم مونږ جوړ کړو یا اټم دماکه وشي، نو په دې کې دا ریئکشن انکنټرولیبل وي. دې ته نیوکلیر فیوژن چین ریئکشن ویلې کېږي. چې یو ځل دا ریئکشن سٹارټ شي نو دا بیا کنټرول کېږي نه، دا بیا د کنټرول نه بهر شي، نو ډېره بې انتها توانایي پکې خارج شي او ډېره تباهي کوي، ډېر غټ توګه باندې د دې تباهي کیږي. خو چې کله دا ریئکشن مونږ کنټرول کړو نو دا بیا مونږ مختلف مقاصدو لپاره مونږ دا توانایي استعمالولی شو. پر امن مقاصدو لپاره هم دا توانایي مونږ استعمالولی شو. خو کچري مونږ دا ریئکشن کنټرول کړو، هغې لپاره بیا خپل حالات خپل کنډیشن ورته پکار وي. نو دا د اټم بم هغه بنیادي کار دی چې اټم کله مات شي نو توانایي خارجي دی هغې نه.
او تاسو پروفیسر صاحب تاسو دوه ټکي استعمال کړه، یو فیشن مو استعمال کړه، یو فیوژن استعمال کړه، دا یو ځای استعمال کړه، د دې نه ستاسو معنی څه ده؟
فیشن مقصد دا دی چې کله د اټم د نیوکلیس مات کړی شي په دوو یا دوو نه زیاتو ټوټو کې مات شي، نو د دې نه توانایي حاصلېږي، ډېره توانایي خارجېږي. دې پروسس ته فیژن ویلې کېږي. او د اټم بم بنیادي هغه چې کوم دی دا دی نیوکلیر فیژن ریئکشن. چې کله بیا اټم دوه اټمونو نیوکلیس میلاو شي سره، هغې نه یو غټ نیوکلیس جوړ شي، یا د دوو نه زیات نیوکلیس میلاو شي غټ نیوکلیس ته جوړ شي، نو دې ته وایي فیوژن ریئکشن. او د نن سبا چې کوم دی مخکې خو به اټم بم هغه وسته کې د هایډروجن بم اصطلاح خلک استعمالوي، نو د هایډروجن بم د بنیادي هغه چې کوم دی دا نیوکلیر فیوژن ریئکشن دی. په فیوژن ریئکشن کې د فیژن ریئکشن نه ډېره توانایي حاصلېږي. خو هغې لپاره اول نه چې کله ته فیوژن ریئکشن کوي نو هغې لپاره ډېره زیاته مخکې نه د توانایي ضرورت وي او ډېر کنټرول حالات ورته پکار وي. نو نیوکلیر فیوژن ریئکشن هایډروجن بم کې بنیادی توګه باندې نیوکلیر فیوژن ریئکشن کیږي.
او پروفیسر صاحب دا چې د څنګه تاسو د اټم ذکر وکړو، دا د هر یو سیز لکه اټم خو اکایی ده ده هر یو سیز، ده پا هر یو سیز که موجود وی که ده ده پاره ده یو خاص میتل یا ده دات یو اتم پا کار وی او که نه هر یو نکی گی؟
نه ده هر یو نه نکی گی، ده ده پاره چه کم ده یو خاص دات پا کار وی، لگه ده مختلف اتمونو اتامیک نمبر مختلف وی. نو چه کلا ده اتامیک نمبر ده اتیان زیاد شی په داسې قسمه ایلیمنټ کې یا عناصر چې ورته مونږ وایو په هغې کې دا نیوکلیر فیژن او نیوکلیر فیژن ریئکشن کیږي. نو په دې کې مونږ سره دوه چې کوم دی چې نن سبا په دنیا کې کوم اټم بم ټیکنالوجیز دي، په هغې کې دوه قسمه داتونه مونږ سره استعمالیږي چې یو یورینیم دی او یو پلوټونیم دی. دا دوه داتونه دي چې هغې نه مونږ نیوکلیر فیژن ریئکشن په هغې کې کیږي او اټم بم هغې نه جوړیږي. او بیا په دې کې چې کوم دی لکه یورینیم دی، د یورینیم بیا خپل آیسوټوپس وي. په هغې کې په یو یورینیم کې لکه په یورینیم په زرګونو اټمونو کې بیا یو داسې اټم وي چې هغه فیژنیبل وي، په هغې کې فیژن کیږي. لکه یورینیم عام چې کوم یورینیم دی هغې ته یورینیم 238 وایي. په دې کې په زرګونو اټمونو کې یو اټم یورینیم 235 داسې اټم دی چې په هغې کې نیوکلیر فیژن کیږي. نو په اټم بم په جوړېدو کې بنیادی مسله هم دا ده چې دا د زرګونو اټمونو نه د یو اټم حاصلېدل دا ډېر مشکل او ګران کار دی. دې دپاره ډېر های ټیکنالوجي په کار وي. نو بنیادی هسې خو د اټم ډېر اسانه ټیکنالوجي ده چې کله تا سره د یورینیم 235 تغه کې نو بیا خو اټم بم جوړول ډېر اسان دي. خو بنیادی مشکل چې کوم دی پکې هغه پکې دا دی چې دا یورینیم په زرګونو اټمونو نه د یو اټم را بیلول دا پکې مشکل کار دی.
صحیح ده. ګران اوریدونکو تاسو ټلیفونونه هم کولی شئ ډاکټر صاحب پروفیسر صاحب تاسو ته جواب درکړي. تاسو خبره وکړه سید سالارشاه صاحب، تاسو وویل چې دغه هر څوک تیارولی شي او بیا د دې نه توانایي مختلف کارونو لپاره په کار راوستي شي. نیوکلیر فیشن چې دی یا نیوکلیر انرژي چې ده، کم سیزونه چې د دې نه څه ګټه کېدی شي، کم مقاصدو لپاره استعمال شي؟ یو خو ایټم بم موږ ذکر کړه، بل نور څه مقاصد کېدی شي؟
نور خو ډیر مقاصد دی، خو بنیادی چې کوم دی نن سبا چې کوم خلک غذا پاره استعمال یا غینه بجلی جوړی، زیات تر ملکونه ترقی یافته ملکونه چې کوم دی خپل بجلی ضرورتونه زوم دی اټمی ټیکنالوژي نه حاصلې. لکه جاپان شو، جاپان چې کوم دی خپل تقریبا 80% د بجلی ضرورت اټمی ټیکنالوژي نه حاصلې. چې ما تاسو ته څنګه خبر وکړه چې دا ریاکشن که کنټرول شي، کنټرول ریاکشن چې کله نیوکلیر فیژن کنټرول شي، نو دا موږ بیا پوره من مقاصد د بجلی جوړېدو لپاره استعمالولی شو. نو غټ استعمال چې کوم دی هغه بجلی جوړېدل دي. نور استعمال هم شته، لکه په جیټ انجن د فارم ته استعمالولی شي، خو بنیادی مقصد چې کوم دی هغه بجلی جوړول دي.
صحیح شو. اب دوزنو کې چې دی هغه هم چې پچلېږي کم چې نیوکلیر پاورډ،
اب دوزنو کې په غټ غټ چې کوم سمندري جهازونه دي په دې کې مختلف قسمه لګدت. اصل هغه چې دا د توانایي ذریعہ ده کنه، چې په کوم سیس کې مونږ ته توانایي په کار دی غیر لپاره مونږ استعمالولی شو. خو چون کې د توانایي ټول نغټه ذریعہ مونږ سره بجلی ده، نو زیات تر ملکونه چې کوم دی دا بجلی پیدا کیدو لپاره اټمی ټیکنالوژي استعمال کوي.
تاسو سالارشاه صاحب، تاسو خبرو کا چې انرژي ده اټم بم چې لکه دا څنګه چې بمونه خلک ګوري کنه، نو هغه درز ناری کې خلک ووجني جوبل کې، نیوکلیر چې کله اټم بم چې دی دا چې خلاص شي په یو سه باندې، موږ د جاپان هغه کیسه د ټولو مخ کې د ځکه چلته استعمال شوی دی. اوریدونکو لپاره مو ویل چې د دې اثرات څه وي، دا څنګه نقصان کوي؟
چې کله اټم ریاکشن وشي، د نیوکلیر فیژن ریاکشن وشي، اټم بم خلاص شي، نو د کی فیژن چین ریاکشن وي. دا یو اټم چې کله مات شي، نو دا د دې نه نیوټران خارج شي بل اټم دا هغه، نو دا چې د ریاکشن روان وي او د سره ډیر به انتها انرژي خارج شي، او دا انرژي په ټمپریچر کې په حرارت کې ډیر زیات اگر اولی تبدیلی راولی، حرارت ور سره ډیر سیواشي. چې حرارت ډیر سیواشي، نو دی بیا په انساني زندګي سره سره په بوټو باندې، په نورو سیزونو باندې ډیر اثرات وي. په هر سیس کې تبدیلی راولی، په ماحول کې تبدیلی راولی. لکه چې کوم زمکه ده یا کوم غرونه دي، په هغه باندې نه صرف په انسانانو، په هغه باندې هم دا اثر انداز کیږي، په هغه کې تبدیلی راولی. لکه د زمکه چې کوم خاصیت بوټي پیدا کول، زمکه نه بوټي پیدا کیږي. نو چې کله اټم بم په کوم ځای کې غشي غیزه کې ټمپریچر دومره سیواشي چې هغه د زمکه د خاصیت هم چینج کی، په دې کې بیا بوټي نه پیدا کیږي. د انسان په ډي ان ا باندې د اثر غورځيږي، انسان ته دومره نقصان ورکی چې هغه ډي ان ا بدل شي، بالکل پاغه جینز کی چینج راشي، چې بیا نور انسانان پیدا کیږي په هغه کې داسې چینجز راشي، لکه لاس مازور وی، لاس ترګي کار نه کی، یا مختلف آزاد انسان کار نه کی. نو نه صرف په هغه انسانانو چې کوم ژوند دي، بلکې پر روان نسل باندې، پر روان نسل په ډي ان ا باندې، په جینز باندې هم د ډېر خطرناک اثرات پیوږي.
سید، او اکثر چې خلک وای چې د یو دوه هوادونو لکه یو فزیسست په هیڅ باندې زستا سونه دا پوښتنه کول غواړم چې تاسو د دې جواب راکې. کله چې اکثر خبرې کیږي چې دا ملک د ملک سره اټم بم دی او دا د تحفظ کولی شي، د دې دا ماننه چې لکه پاکستان او د هندستان خبره وکړو په دې کې، یا د ایران خبره وکړو، یا د شمالي کوریا خبره وکړو. ایران خو وای چې هغه کومه لوازنامه شوه دا هغه واپس کړي د خپل پروګرام، د شمالي کوریا یا د روس خبره وشي، یا د امریکای او نور هوادونو ذکر وشي، د چین ذکر وشي، که دا خلاص شي، لکه فرض وکړه پاکستان کې یا افغانستان کې یا هندستان کې خلاص شي، د دې معنی به صحیح، یعنی دا کنټرولډ کېدی شي او کنه کنټرول نه وي، بیا به لوی کچه باندې تباهي وي؟
چې کل ایٹم بم غش اخلاص شي نو دا انکنټرولیبل دی، د دې اثرات ډیر لری لری پوری رسیږي. لکه اوس په پاکستان کې که خلاص شو نو د دې اثرات به خدا نه خواسته که خلاص شو نو د دې اثرات به نه په افغانستان بلکې په هندوستان ور سره په ایران باندې هم وي. او بیا ایټم چې کوم دی په مختلف سایزونو کې ایٹم دی، ایٹم خو یو سائز نه دی، ایٹم مختلف سائزونو کې کېدی شي. نو چې څومره ایٹم غټ وي دومره به اثرات ډیر وي. لکه نن سبا چې کوم دی پاکستان یو ایٹم بم جوړ کړی دی چې د ټول دنیا کې وړوکی نه وړوکی ایٹم بم دی. نو وړوکی چې کله څه کمه تباهي مقصد وي نو وړوکی ایٹم بم خلاص شي، که زیاته تباهي مقصد وي نو غټ ایٹم بم خلاص شي. خو اثرات ډېر لري، وړوکی نه وړوکی ایٹم بم اثرات ډېر لري لري پوری رسی، ډېره غټه تباهي جوړوي.
صحیح ده، په دې باندې سالار شاه صاحب تاسو ذکر وکړه وړوکی او غټ، تاسو نه به دا پوښتنه هم کول غواړم چې دا ایټم بم وي څومره، او بیا تاسو ذکر وکړه د ټیکټیکل ایټم بم چې کوم داسې لږ زیاد لپاره استعمالیږي، دغې باندې بم تاسو سره لږې خبرې کوو. خو موږ سره یو اورېدونکي راغلی دی او چې څه پوښتنه لري. لیاقت الملک صاحب د دیر نه موږ ته ټلیفون کړی دی، په خیر راغلی.
السلام علیکم جی، تاسو ته او پروفیسر صاحب ته سلام ما.
وعلیکم السلام.
او یو ګډ کوم هم درما فاول د پروفیسر صاحب ته شکریا دا کوم چې په پښتو ژبه کې په کوم اسانه طریقه باندې هغه دی ولسته چې ایټم بم غون ته کمپلیکیټډ چیز په باره کې کوم معلومات ورکړه. نو زما په خیال کې دا پروګرام دغه چې تاسو بار بار کوئ نو ډېر بخښي، او د پښتو ژبې ته داسې ترقی ورکړي چې زموږ نظام تعلیم هم پښتو ژبه کې شي او خلک هم داسې پوه شي. څه دا وایم پروفیسر صاحب، چې یو می پدې پوهه کړه چې دا د بارټ او د امریکې ترمنځ د سیول اټنی کم دغه کیږي، دا ټکنالوژي خبره کیږي، دا کم حد پورې د دې معلومات کې په دې باره کې وایي دي کیږي. او بل می پدې پوهه کړه چې آیا په دې دنیا کې په دې اټنی قوتونو سره دا اټم بم په جور پوزیشن کې دا چې اورو چې کثرته دا بلاس شي او حالات خراب شي نو دا دنیا کې کم ځای نه بلس ذره لس ذره د تباہی چې کم دینو د باس جوړ دی شو طاقت لري. بل دا کم بم چې دی مدر اپ بم غورځولې وو نو دا څه پوزیشن دی د یو دغه څه شو دی. ډیره مهرباني
لیاقت الملک صاحب، د دې نه مخکې چې تاسو د پښتنې ورته کېږدم نو په سیاسي خبرو باندې او په دغه باندې به سالار شاه صاحب سره زموږ کمې خبرې شوې. نو دی یو فزیسټ دی، پروفیسر دی، دی به صرف په فزیکس ساينس باندې اړخ باندې خبرې کوي، په سیاسي اړخ باندې بنه کوي. د بھارت او د امریکې ترمنځ چې کوم لوازنامې یا همکاري ده نو هغه باندې به دې نظر نه وي، صرف دغه باندې به خبرې کوي که د غلط استعمال شو یا د احتیاط نه بهر وته کم چې سیکورټی ریزنز یا کم چې دا محفوظ ساتلو لپاره پورته شوی دی او کدا مس هپ پکې وشو کم چې د دې مخ کې شوی دی هم دی په نړۍ کې نو څه کې مسله جوړې دي شي. خو موږ سره یو ریدون کې بل دغه پښتنه هم مخلو نو بیا به یو ځای پښتنه ورته کېږو. انعام الله صاحب د لکی مروت نه ټلیفون کړی دی، په خیر راغلی انعام الله صاحب.
الله مو ډیر خوشاله راځي زه دې لوځلاندې پښتنې کوم ساده ته کوچی
جی.
یو پښتنه مې سر دی دادا چې په دنیا کې دا سه ټیکنالوژي راغلې ده یا دا سه ریسرچ راغلې ده یا ډیسکوري راغلې ده چې اټم بم چیرته استعمالي دي او هغه مخته انټي دا سه یو ټیکنالوژي چې هغه اټم بم چلے دای نه سی یا کدی او چلے دی چې هغه نقصان نه سی کولای انټي تشر وتلی دي او مخته داور چې دا سه اټم بم یا اټمی هتیار راتللای سی چې هغه دومره تباہی پیدا او کوي. ما اشاره د طرف ته چې هغه بالکل دنیا نیست و نابود سی، پورا دنیا نیست و نابود سی، دا یو شکل چې راتللای سی. او سره دې نه پوښتنه دا کوم ارباب صاحب چې امریکای کوم بم استعمال کړه او تو جاپان باندې هیروشیما باندې ناگاساکی باندې هغه کوم قسم بم مکاغه باندې لیس کی نظر توا چې ډیره مننه.
ډیره مهرباني پروفیسر صاحب، تاسو ته پر پښتنه کې خه د یو حادثه وشي او دغه کم ځکه چې دا ایټم بم جوړیږي یا بجلی لپاره یا ایټم بم پکې جوړیږي نو بیا څه کیدلی شي؟
ګور په دې لپاره خو یو نړیوال تنظیم دی IAEA چې کله یو ملک چې کوم دی ایټم بم اټمی ټیکنالوژي استعمالوي دا کدا پرامن مقاصد د پاره می استعمالوي نو هغه اول دا تنظیم دا هغه مشاهده کی هغه زه ګوري چې آیا دوی سره دمره ټیکنالوژي شته چې دا د دې قابل دي چې دا کنټرول کړی شي نو اول خو دا دې باقاعده چیک اینڈ بیلنس وي په دې باندې بیا چې کله دا وشي نو دا ډېر زیات داسې کنډیشنز وي چې په هغه کې ډېر کنټرول کنډیشن وي نو لګ ډېر کم چانسز وي چې کله مونږ اټم د پرامن مقاصد لپاره استعمالو نو ډېر کم چانسز وي چې په هغه کې حادثه راشي خو بیا هم که حادثه راغله نو ظاهره خبره ده تبعی خو کوي تبعی به خامخا کوي د دې ډېر اثرات وي ډېر غلط اثرات وي خو چې کوم ملکونه دي ترقی یافته ملکونه دي هغوی ورته هغه داسې جوړ کړی وي سیستم یې داسې جوړ کړی وي چې په هغې کې د حادثې چانسز ډېر کم نه کم وي
او خو کېدی شي ممکن دا ځکه چې مونږ مخکې کتل
بالکل ممکن ده
صحیح ده بل یو پښتنه چې نام الله صاحب کړی و هغه وایي چې اټم بم یا انټی کېدی شي څنګه چې انټی بیلستیک میزایل سیستم دی یو نظام رامخته شوی دی چې کم ورزی نو د دې خلاف صدا سي انټی کېدی شي
لکه اټم بم چې کله اخلاصيږي نو ظاهره خبره ده چې دا خو میزایل په مدد سره باندې یو ځای نه بل ځای ته وړي نو دا څه خو کېدی شي چې هغه میزایل انټي ټیکنالوژي خوشته دی چې هغه میزایل مخنیوی وکړي شي خو اټم بم د تباهۍ نه منی کول داسې ټیکنالوژي اوسه پورې لا نشته دی دنیا ته مخې ته نه راغلي په مستقبل کې ممکنه ده چې وي خو فلحال لا داسې ټیکنالوژي نشته دی چې د اټم بم تباهۍ مخنیوی وشي
او یو بل خبره چې دا دوی انعام الله صاحب وکړه او دا مخکې لیاقت الملک صاحب هم دغه طرف ته اشاره کړې وه اټم بم چې دا دومره جوړ شوی دی داسې اټم بم شته چې دا فیوچر کې داسې څوک واخلي ځکه چې تاسو ذکر وکړو چې اوس خو ټیکټیکل جوړیږي لکه لږ زیاده پاره نقصان کیږي یو کلی ته ورشي او کلی په تباه کول غواړي نو دغه شان طرف ته روان دي د غټ نخ اوس وړو کې ته روان دي خو دوی دا پښتنه و چې ټوله نړۍ تباه کې داسې دونه اټم بم شته
د اټم بم نه هغه بیا هایډروجن بم وي هایډروجن بم نه بیا ایڈوانس نایټروجن بم وي نو هغه بیا د ټیکنالوژي چې کوم دی بدلیږي اټم فیوژن په ځای باندې بیا فیژن ریاکشن کیږي نو او دا ممکن ده لکه هایډرو اوس نن سبا چې کوم دی چې کوم د غټ ملکونه دي چې چا سره مخکې نه دا ټیکنالوژي ده هغوی خو اټمي ټیکنالوژي کو ډېر مخکې لاړل اوس هغوی هایډروجن بم ټیکنالوژي طرف ته نو د دې نه بعض بیا ملکونه نایټروجن بم طرف ته ځي نو ممکن ده چې داسې هغه جوړ شي چې بالکل دنیا نیست و نابود کړي دا بالکل د دې امکانات شته دی ممکن ده دا خبره
او یو بل اخري پوښتنه چې دوی کړې وه انعام الله صاحب کړی وه چې کوم په جاپان کې اټم بم استعمال شو هغه کم یو بم و
هغه کې دوه بمونه استعمال شوي وو یو فیټ بوای وو د یو نوم فیټ بوای د یو سمال بوای دوه بمونه استعمال شوي وو د هغې سایز تقریبا یو میټر او دوه میټر وو او ډایمیټر چې کوم قطر دی هغه یې تقریبا نیم میټر وو او چونکی هغه وخت کې ټیکنالوژي اټم بم اول اول سر کې جوړ شو وو نو هغه وخت کې ټیکنالوژي دومره زیاته نه وه نو دومره طبيعي لګه نن سبا چې کوم بمونه کولې شي نو هغه ټیم کې دومره نه و شوی خو بیا هم چونکی اټم بم بو نو کافي طبيعي کړي و
او بل اوس اخري پښتنه چې اټم بم چې یو کس نو دا څومره تاسو خو وختي اشاره ورته کا خو یو عام لیمن کس ته پاره چې څوک نه دی خبر اټم بم نه دا په سوټکیس کې راځي دا په یو د کمروم نه یا دا څومره د دې حجم څومره کې دي شي د څومره ایریا نیوي شي
ما خو تاسو ته ذکر وکړو چې په مختلف سایزونو کې کېدی شي غټ اټم بم جوړول آسان دي وړوکی اټم بم جوړول مشکل کار دی چې څومره وړوکی اټم بم وي دومره هغه د ملک هغه ټیکنالوژي ښه وي غټ خو چې څومره ته د یورینیم مقدار په کې سیوا کوه دومره بتا سره اټم بم غټیږي نو په هر سایز کې اویلیبل دی په هر سایز کې خو وړوکی نه وړوکی اټم بم مونږ اورو تاسو بم اوریدلې وی چې پاکستان نن سبا وړوکی نه وړوکی اټم بم جوړ کړو نو وړوکی نه وړوکی اټم بم جوړول د دې په دې کې مشکلات راځي غټ سایز کې هر څومره اټم بم جوړې دي
او آخری پوښتنه ستاسو نه کول غواړم، بیا به تاسو ته اجازه درکړم. سید سالار شاه صاحب، دا راته ووایه که زه ورشم او دا څوک په کور کې جوړول شي، یو او زه ورشم او پاکستان چې چرته جوړی او زه راوالم په جیب کې، زه کورته رو تختم پټې کم، چې داسې ممکن ده؟
نه جی، دا بالکل ممکن خبره نه ده. یو خو ما تاسو ته ذکر وکړو چې د یورینیم افزودګي، یو لفظ دی یورینیم اکسټریکشن ورته ویل کیږي، د دې لپاره ډېر غټ ټیکنالوژي ضرورت دی چې د عام یورینیم نه د یورینیم اټم را حاصلول چې د کوم فیشنیبل اټم وي، دا حاصلول دا ډېر ګران کار دی. دې لپاره یو مشین، سنټریفیوج مشین استعمالیږي چې هغه ټیکنالوژي ډېر ریئر ټیکنالوژي ده، ډېر مشکل ګران کار دی. نو دا هر لګما خو تاسو چې ټیکنالوژي خو ډیره سیمپل ده، خو دا اټم حاصلول دا ډیر ګران کار دی. نو یو عام ماوند، یو عام پروفیسر یا یو عام ساينسدان چې په کور کې، نو دا لږه لپاره ممکن نه ده. بل تاسو پوښتنه وکړه چې یره زه پاکستان نه اټم بم راو تختم وجیب کې، نو ما تاسو چې دې لپاره تنظیم دی چې هغه باقاعده چیک اینڈ بیلنس ساتي په مختلف ملکونو په هغه باندې. نو د پاکستان چې کوم اټمی اساسی دی، دا ډېر به انتها محفوظ دی، هغه ډېر های سیکیورټی او های هغه کې، نو دا ممکنه خبره نه ده چې یو عام سړی لاړ شي د پاکستان نه اټم بم راوړي او په جیب کې تر راوړي.
ډېره مننه پروفیسر سید سالار شاه صاحب، تاسو په اسلامي کالج کې د فزیکس د څانګې پروفیسر یې، او خپل مو چې کله فزیکس لستو هغه موبایل نو ګولډ مډل یعنی تاسو ته اعزاز درکړی شوی دی. ډېره مننه چې تاسو راغلي او موږ سره مو په اټم بم باندې او په نیوکلیر انرژي باندې خبرې وکړي. ډېره مننه،
ډېره ډېره مننه، تاسو هم ډېره مننه چې موږ هم دې قابل وګڼو چې تاسو موږ نه پوښتنې وکړي. ډېره ډېره مهرباني،
ډېره مهرباني. ګران اوریدونکو، هم دغه برخه ډومبه چې کم د پروګرام وا هغه پای ته ورسېده، او موږ په دویمه برخه کې څومره نظامونه موجود دي په نړۍ کې او یا په کتابونو کې، په دې باندې خبرې اترې کوو. د حکومت څومره نظام موجود دي، خو موږ په پروګرام کې یو څو سیکنډه دماغ لو او بیا د هغې نه پس پر راځو. پروفیسر عبدالمنان کاکړ صاحب سره به خبرې کوو.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکی نه تپوس کول غواړي،
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو هیلو وی او ای پروګرام ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې د دې پروګرام کوربه زار باب محمود تاسو ته هرکلی وایم. موږ د سید سالار شاه صاحب سره خبرې اترې کولې چې اټم بم څه سیس دی، د دې کومې طریقې سره اټم بم جوړیږي، د دې کومو ملکونو سره چې موجود دی مسحب یعنی حادثه وشي نو څومره نقصان کولی شي، یا د اټم بم خپله څومره نقصانات دي، په دې باندې خبرې کولې. او په جاپان کې چې کوم بمونه استعمال شوي وو، اټم بمونه، په هغه ذکر یې وکړ چې فیډ بوای، سمال بوای نمونه ورکړل شو، داغې نه مخکې اوس پر ترقی شوی دا ټیکټیکل وار هیډز جوړ شوي دي، یعنی محدود نقصان کوي، په دې باندې هغوی د پاکستان ذکر هم وکړ. اوس خبرې اترې کوو. په پاکستان کې هر وخت دا بحث روان وي چې د عسکري او د سیاسي حکومتونو ترمنځ تاوتریخوالی موجود دی. څوک وایي د سعودي عرب حکومت ښه دی، څوک وایي د امریکې حکومت ښه دی، څوک وایي د ایران حکومت ښه دی، څوک د کم حکومتونو یادي، څوک وایي پوځي حکومت ښه دی، څوک وایي سیاسي حکومت ښه دی. نن خبرې اترې کوو د پروفیسر عبدالمنان کاکړ صاحب چې بلوچستان یونیورسيټي کې د پولیټیکل ساينس د څانګې پروفیسر دی، د دوی سره خبرې اترې کوو. څومره نظامونه موجود دي او د هر یو نظام چې څومره ممکن وي د هغې خصوصیات په دې نه پوښتنې کوو. پروفیسر صاحب، په خیر راغلی. ډیره مهرباني پروفیسر صاحب چې تاسو وخت وویسته. پروفیسر صاحب، په کم چې غټ نمونه دي، داسې خو ډېر نظامونه موجود دي، په کتابونو کې هم موجود دي، دا وخت په دنیا کې که موږ وګورو کم داسې ډېر غټ غټ نظامونه دي، نظامي حکومت دي چې تاسو یې ذکر کولی شئ؟
دا وخت پر بین المللی دنیا کی، پر بین الاقوامی دنیا کی خو مختلف نظامونه موجود دي. یعنی یو مونارکی ده چې موږ بادشاہت ورته وایو چې هغه په ډیرو ملکونو کې دا وخت شته ده، او ځینې بیا داسې بادشاہتي مونارک سیستم دی یا بادشاہی سیستم دی چې هغه مکمل اختیار د بادشاہ سره وي، او ځینې بیا داسې ملکونه دي چې هغه بادشاه صرف د یو نامه د پاره ناشتي، یعنی هغه سره اختیار دومره نه وي، خو روایتي طور ټریډیشنلي هغه په خپلو ملکو کې هغه خپل حیثیت بحال ساتلی وي، او د هغه بقایي تر هغه لاندې ملکو دغه چې دي هغه جمهوري طرز ملکونه دي، خو آخري کې اختیار دوی د بادشاه لپاره روایتي طور راوړي. دې نه علاوه داسې ملکونه هم شته چې هغه بیا فیوډالیزم محتوایي په دنیا کې چې اکثره ملکونه دا وخت فیوډالي سیستم یا فیوډالیزم ته لږ وفاقیت ورته وایي په اردو کې، هغه ملکونه تقریبا دا وخت په ټوله نړۍ کې د دغو ملکو راج دی. لږ شکل و صورت یې بدل دی، مګر اکثره چې دي هغه دغه سیستمونه دي، یعنی فیډریشن دی، او بیا د نوې نه علاوه په انګریزي کې ورته وایي کنفیډریشن ورته وایي. هغه یو نظامي حکومت دی، دې نه علاوه چې دی اسلامي نظامي حکومت چې شرعي یا اسلامي ملکونه دي شرعي نظام، هغه خو په دنیا کې ډېر نه څه خو داسې لږ لږ مثالونه یې په سعودي عرب کې لیدلی شو، یا په ځینو اسلامي ملکونو کې هغه خپل یو سیستم جوړ کړی دی، او د بیا ډیموکراتیک سیستم دی، جمهوري سیستم دی، دا هم د ملکونو د نظام یو حصہ ده. نو دا وخت په نړۍ کې یعنی سوشلیست ملکونه چې هغه د سوشلیست نظام یا هغه وخت چې په روسیا کې وو، یا په سابق سوویت یونین کې وو، یا په چاینا کې دي، یا په ایران کې دي، مختلف دا خپل سیستمان لري. خو تقریبا داسې ملکو کې خو ډېر کم مثالونه معلومه دي چې د فوجي حکومت یا کم چې زموږ فوجیان دي هغه په ټوله دنیا کې چې موږ وګورو داسې ډېر کم ملکونه دي چې په هغه کې د فوجیانو سره اختیارات وي یا هغه دغه کوي، او دا سیستم ورته کم معلومه دي په نړۍ کې. خو دلته لکه تاسو ذکر وکړ، اوس په پاکستان کې د دې یو څه مسله جوړه شوې ده، د جمهوري حکومتو یا د سیاسي حکومتو او زموږ د فوجي حکومتو تر مابین له شروع څخه چې پاکستان جوړ شوی دی 1947 څخه، نو دا سلسله او کشمکش شروع دی. یعنی اول وار په دې کې یو بل دغه هم وو، یو بل عنصر هم شامل وو چې هغه څنګه بیوروکراسي وایو، یو خواته بیوروکراسي او سیول بیوروکراسي، یو خواته بلکشي بیوروکراسي، او بل خواته پولیټیکل ایلیمنټس یا پولیټیکل یا سیاسي خلک. دا کشمکش چې دا د ډیر وخت په دې دا کشمکش وو، خو بیا د سیول بیوروکراسي رول څه محدود کړی شو، او دا غوا قوتونه چې د مشمول کې جمهوریت قوتونه، او دا د نه علاوه چې کوم سکیورټي یا فوجي سکیورټي د چان دی، یا فوجي عمل دخل د صوبایي حکومت او مرکزی حکومت کې په جمهوریت کې د نور کړي چې صورت حال په پاکستان کې پیدا کړی دی. دا هغه د وژنې مشمول کې په پاکستان کې کوم مسائل دي، او څه سیاسي عدم اتریا نیټي نظام چې هغه کمزور دی، دا د دغه نوو جنو او په دې کې جګړه تل وی، او په داسې نه هغه فوجي حکومت ډیر مطمئن نه وي، فوجان او بل خاطر سیویلین هم مطمئن نه وي، عوام هم مطمئن نه وي. دا کشمکش چې دی هغه واقعي مختص بنیادی مسلې پاکستان او خلکو ته، پاکستان او ملک ته جوړې کړې دي، خو هغه مسلې چې دی هغه باید چې
بالکل کاکر سے ہم پتے بانے با کاکر سے ہم پتے بانے با بالکل ہم پتے بانے با تفصیل سر بیا رستو ستاسو نو پختو نکو خطا سو دا شریع گورنمنٹ خبرو کا زما خیال لے دے وقت کے دنیا کی چر تا ہم پا نظر نرازی تاسو دا سعودی عرب خبرو کرن نوال تا کے بادشاہت تے چا حقوی لگو لے شریعت زن سیزونو کے شریع قوانین لگو لی دی خو باقاعدہ یو شرعی نظام حکومت تاسو پہ خب پوئے گئے شرعی نظام حکومت دے پہ مکملت ہوگا کنم منار کی دا بادشاہت دے
جی جی بالکل
خا تاسو خبر ہو
سعودی عرب کی ماده ټول سیستم چې دی بین الاقوامی سیستم چې ټول دی کم پولیټیکل سیستم دی یا سیاسي نظامونه دی دنیا کی دا فیور شکل کی ته اوس نه څه پیدا کولای دا تقریبا مکس دی څه یې چې وی هغه د فیډالیزم په حواله چې جمهوریت پکښې دی ته مونارکی پکښې دی ته روایتي مونارکی پکښې دی ته اسلامي طرز لري څه بیا دا چې مذهبي طرز لري لکه اسرائیل چې دی هغه مذهبي سټیټ ته ویل چې لکه پاکستان چې دی دا هم د دې دنیا چې د مذهبي سټیټ یعنی دیموکراسي او اسلامي نظریه دا ملکونو ته فیور شکل نه دی راکېږي ډېر کم به وي پر اکثر ملکونو کې چې دا مکس سیستم دی
صحیح ده لږ به تفصیل ته لاړ شو مونارکی کې د هغه نظام څنګه وي یعنی په هغه کې خلکو ته بنیادي حقونه ملاوي
خلکو ته آزاد وي، آزاد خبره کولی شي، د هغه ضرورتونه، د هغه ته روزګار، کاروبار، د ژوند هر اړخ ته په هغه باندې څه کټ غنونه وي، څه آزادۍ وي.
لکه ما چې مخکې تاسو ذکر وکړ چې مونارکی کې یا بادشاهت نظام کې پخوا تیر وختونه کې چې موږ تاریخ وګورو، هغه کې مونارک سره پاور ډیر و، طاقت ډیر و، یعنی د هر شي اختیار چې هغه د مونارک سره و یا د بادشاه سره و. خو د وخت په تیریدو سره سره چونکې د خلکو شهور ورځ په ورځ زیاتېږي، ایجوکیشن زیاتېږي، تعلیم زیاتېږي، نو خلک چې دي هغه مونارک هغه چې د ټول مطلق قدرت درلود هغه خپل په پاورز کې بیا قرار قرار شیرنګ وکړي، خلکو ته ایسې ورکول شروع کړي، په جمهوري اقدامات یې شروع کړل، سیوا عوام ته بنیادی حقوق ورکول شروع کړل. په اول شکل کې د دې د خاص حقوق نو عوامي حقوق یا هومن رایټس یو هغه اکثر نه و، مګر څنګه د وخت تیریدو سره سره هغه مونارک چې هغه خپل پاور شیر کړل. د سعودي عرب مثال موږ ته ډېر کوي چې هغه کې جمهوریت څوک څوک لوکل ګورنمنت یعنی مقامي حکومتونه جوړېدو اجازه ورکول شي، هلته بیا د ښځو حقوق چې دي، د هومن رایټس چې دي، هغه لږ پر مخ باندې اقدامات وشي چې هغه ته لږ لږ حقوق ورکوي. پخوا به په پرده کې و، پخوا به له کوره وتلی نه شو، پخوا به د ووټ پاور نه درلود، پخوا به ډرایوینګ نه شي کولی. دا شي پاور څوکه څوکه ټول قوتونه ایران دغه شي دي چې هغه اول اړخ کې اسلامي سیستم انټروډیوس کړي، خو څوکه څوکه یې بېرته جمهوریت پکښې راوستی او هلته صدارتي نظام پرډیشل فارم آف ګورنمنټ یې بېرته اسټبلش کړي، او څوکه څوکه هغه بېرته یو کنټرول ډیموکراسي پخوا ولاړله. نو دا یو کنټرول ډیموکراسي هم په ځینې ملکونو کې چې هغه مرکز کې خپل مرکز خپل حیثیت پکې منلی وي، مرکز خپل حیثیت پکې معلوم وي، د هغه لاندې ډیموکراسي وي، د هغه لاندې اسلامي سیستم وي، د هغه لاندې مکس سیستمان سره راځي. نو مقصد دا دی چې دغه فیور شکل کې دا وخت ته مسل داسې مثال مثلا کوم چې مکمل شرعي نظام دی په سعودي کې، یا مکمل شرعي نظام یې زیسته، یا مکمل بادشاهت نظام دی. مکمل بادشاهت نظام هم هغه پخوانی نظام نشته دی، خو ټول رد و بدل پکې کړی دی.
صحیح ده. تاسو وختي ذکر وکړ کانسټیټیوشنل مونارکی خبره وکړه چې ځینې بادشاهت ته یا بادشاهانو ته یا کوم چې پخوا وو هغوی ته په اوس آئینی یو حیثیت ورکړی شوی دی، علامتی حیثیت ورکړی شوی دی، یا ځینې لږ ډېر اختیارات هم ورته ورکړی شوی دی علامتی، لکه د برطانیا کې دغه لیدل کېږي، په انډونیشیا کې دا لیدل کېږي. په دغه دا هم د مونارکی نه یو قدم مخکې راغلی دی جمهوریت طرف ته.
سعودی ذکر دی وکړي، دا د تایلند دی، انډونیشیا ذکر دی، تایلند سیستم دی، د جاپان سیستم دی، چلته مونارک ناست دی، بیا دولت مشترکه ده چې هغه کې د برطانیې د ملکې په دا ټول دولت مشترکه کې د دوی خپل دغه چلی دي، خپل اختیارات چلی دي، خپل پاور چلی دي، خو هغه د چلی وایي چې پاور سره پاتې دي. اوس هغه دغه سره چې دی مونارک سره چې ټریډیشنل پاور پاتې دي، چې موږ دا کولای شو، هغه سره د ابسولوټ پاور نه لري، یعنی مکمل پاور دغه سره نشته چې هغه په هر شي باندې اثر انداز شي. هغه خپل هغه زور دی وایي چې یعنی لکه اوس موږ د برطانیې د نظام خبره کوو، یعنی چې د دې آئین چې دی هغه بالکل په ریټن شکل کې نه دی، کنونشنل دی، روایات دی، هغه د خپلو روایاتو پابندي کوي. د روسیې دا سیستم چې دی هغه فعال ساتلی دی، او په ډېر ملکونو کې چې برطانیې حکومتونه پر کړي دي هغه کې دا سیستم چې دی هغه روان دی. دې نه علاوه یعنی ته وګوره، ته اوس د شیا سیستم دی، اوس دې ته نظام وایي چې اسوک وزیر اعظم هم ستا پارلماني سیستم، ته ورته وایي چې پارلماني سیستم لکه په پاکستان کې موږ وایي فیډریشن هم دی، فیډرلیزم هم پکښې دی، او پارلماني سیستم هم پکښې دی، پرزیدنت هم پکښې دی، وزیر اعظم هم پکښې دی، او بیا پر فکر نه کېږي دي چې هغه په سر کې د پارٹی خپل دغه بیا چاینا یو خواته راوخه، چاینا بیا ټول سیستم چې دی جمهوری هم دی، کنټرول پاور دې ته د کمیونست پارټي د پیلوک ډیرو یا دغه د مرکزی پارټي سره سره دی. امدار کوم امریکا راوخه چې په امریکا کې فیډرلیزم سیستم دی، پرزیدنشل فارم اف ګورنمنت دی، هلته بیا امریکا پرزیدنت دی، هغه تقریبا د موست پاورفل پرزیدنت اف د ورلد، یعنی د دنیا پاورفل پرزیدنت دی. خو بیرته هم هغه کې چې کوم کانګرس دی او دغه عوامي نمایندګان دي، دا خپل پاور لري. دغه هم مکس سیستم دی، یعنی پارلیمنت کې پاور زیات دی اوس هم، هلته روایتي طور د پرزیدنت پاور زیات دی، آئینی طور هم پرزیدنت چې دی هغه دغه ویټو کولای شي، د ویټو حق لري، یعنی اټ مینز چې دا ویټو حق هم دینو پریزنټیشن فارمټ بونمن کې دینو ملکو تور کول شو دي چې هغه هغه شی ویټو کې چې دا غلط دی او هغه د پاور استعمال کې چې ایران اټم بم استعمال ولا شي په یو ملک باندې دا چې پاور هم سره وي چې موږ وایو په دنیا کې د موست پاورفل پریزیڈنٹ آف دا ورلڈ یعنی دنیا کی برگوٹ طاقتور پریزیڈنٹ چی آغا دا امریکی وی دا دا ہر ملک خپل یو سسٹم وی پا آغا کی ملک جلا دی خپل پاور ڈسٹریبیوٹ کر دی
خا اوس پا دا پاکستان ذکر ہم کی نو فیڈرلزم چی ورطا تاس وفاقیت ہم پا وی چی پا اردو کی ورطا ہوئی پا پاکستان کې دغه وفاقي حکومت موجود دی په دغه وفاقي حکومت کې د دې بیسکس یا د دې بنیاد سوي په دې کې کم چې اکایي وي کم چې ګیر چاپیر ورسره صوبې وي یا سټیټ وي ورسره په دې کې هغوی تم سره حقونه ملاو وي او کنه صرف مرکز سره ټول حقونه موجود وي
نو په وفاقي سیستم کې په سره زموږ څخه کوم د وفاقي نظام کې یا وادانی نظام کې چې وادانی طرز حکومتونه ټول وسو د کی د پاکستان د عین مطابق د 1973 چکن کانسټیټیوشن دا وخت روغ عمل دی هغه کی تقریبا ټول کنټ یونټس دی د پاکستان پرجیکټینګ یونټس نه وتوایو یعنی بلوچستان خیبر پختونخوا سند او پنجاب د دې سره په دغه کی په دې عین کی کانسټیټیوشن کی دا یو شک وسول سوو چې په وخت د 1973 کې عین جوړ شو هغه کی دا چې پاکستان د یو فاتح حکومت کی د دې ټیګټي یونټس به مکمل خود مختار وي صرف دا د څلور میکنې د وفاق سره سره وي لکه دفاع کرنسی او کمیونیکیشن او فارن پالیسی دا چې دا به د صوبو د مرکز سره وي باقي پاور چې دی هغه د صوبو د صوبایي اسمبلیانو سره وي د صوبو سره وي نو دا خو ستا په دې کې دا کانسټیټیوشن کې دا د غستا نو بیا سینټ چې دا غزمند مکمل هغه کې مکمل تقریبا ډېر شبې نمائندګي مساوي او حکومتي اسمبلی کې چې دا هغه خو نو چې د آبادی او پاپولیشن پر دنیا باندې بیا ستان ورکول کیږي سبوته هغه کې بیا نوې صوبا چې دا هغه سره پاور زیات کی تقریبا د ګورنمنت جوړې د پوزیشن کې تل پنجاب دي چې هغه په آبادی او پاپولیشن او د حکومتي اسمبلی د ستان په اړه سره هغه سره د غزیاتي نو پاکستان ته یو فدرال نظام وایي او فیڈریشن وایو پاکستان یو فیڈریشن دغه چلو شوو او دا کی چې دی هغه د شوو سره د مرکز سره د مهمې نکړې د مرکز سره دی نور پاور چې دی هغه ټول د شوو سره دی آئینی تور مګر چې بل کداغه مسله موجود دی چې هغه کوم آئینی کانسټیټیوشنل پاور دی آئینی پاور یې هغه شوو ته ورکول کیږي او هغه تل وفاق چې دی هغه د قانوني شي وفاق یې استعمالوي او ځکه دا ولې شوو همیشا دا جنګ دی دا شکایت دی چې موږ ته خپل پاور چې آی ډی پاور دی او موږ ته نه راکول کیږي نو هغه کې دا په شوبو کې فاصله نورمي ته پیدا شي او بیا وایي چې دا سیستم موږ لپاره مناسب نه دی ځکه په دې سیستم کې موږ باندې یو لوی شوبه چې دا هغه غالبه دا او هغه ټول پاور اکسرسایز کوي پریکټس کوي نو دا اکثرا دا کښنی شوبې چې په دې پرډیشن کې مطمئنه نه وي
صحیح ده
پاکستان مثال هم دغه څه جوړیږي
صحیح ده پروفیسر سمونګي اوسو سکند د ماخلو په پروګرام کې د دمینه پس بیا راځو تاسو نو نور پښتنه هم کو چې دیموکراسي او ډیکټیټرشپ کې امریت کې او جمهوریت کې څه فرق دی په دې باندې په پښتنه کو خو اوسو سکند د ماخلو
د د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خو غواړی موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04 او 03
گران اردن کا تاسو د وایس اف امریکا ډیفر ریډیو هلو ویو پروگرام تر واشنگتن ڈی سی نه خو کې د دې پروگرام قربا زار باب محمود تاسو ته هر کله فهم او مونږ د پروفیسور عبدالمنان کاکړ سی افسر خبرې اترې کو بلوچستان یونیورسيټي کې د پولیټیکل ساينس د سانګې پروفیسور دی دوی خبرې کوي د مختلف نظامی حکومت باندې خبرې اترې کوي د مونارکی یعنی بادشاهت کم چې بادشاه ته وکي علامتي شکل ورکړي شوی دی په دې باندې خبرې وکړي او د وفاقیت خبرې او فدرالیزم چې پاکستان کې دی د هغه خبره هم وکا د جمهوریت او د ډیکټیټرشپ یا امریت دغه به فرق باندې پښتنه چنه کو خو موږ سره یو دن کې راغلي بلوس خان په نوم باندې او چې دې سه پښتنه کول غواړي په خیر راغلې جی
السلام علیکم جی
وعلیکم السلام
سرجی زمرا یو ساده کوم پښتنه
جی
او دا یو ځه ته جوړم
جی جی
سرجی د پاکستان جو دا خبر ډیره مشهور ده په لګو دا کومینیسټ دی غلې جی یا کمیونست باندې ډایرکټ فتوا لګي دا کافر دی کفر کړی دی کنه جی سر په دې باندې ایکسپلینیشن کې چې دا کمیونست نظام په کوم ځای کې دی او یا په دې باندې دا فتوا ولي لګي
صحیح ده ډیر مرحبا صحیح شو پروفیسر عبدالمنان کاکړ صاحب ته یک دو مونږ خو نظامی حکومت باندې دی تبلنه ورکړو چې په دې مونږ سره خبرې وکړي ک دوی په دې باندې خبرې کول غواړي نو دا جواب به تاسو در کی پروفیسر صاحب دی بلوس خان چې کوم دا پښتنه کړو و کمیونیست چې سچا باندې دا تور ولګي نو هغه کافر ګڼل کیږي کمیونیزم چې کوم راغلو یا سوشلزم دغه باندې رڼا واچوي
زب په ډیر ساده الفاظ کې دا سریس جواب لور کما یعنی ودا سیته دا وایي چې دا کمیونیزم چې دی دا کې چې د یو بیل جی دی لفظ دی کمیونیست چې دی هغه یو د انګریزي یا د لاتیني جی دی لفظ دی نو په پښتو کې به موږ ته دی وایو چې یعنی اجتماعیت یعنی په معاشره کې په ټولنه کې د دې استعمالي چې کوم کارونه په خپل غاړه سره رسي او هغه ته موږ یو کمیونست سیستم وایو چې د هغه څه د دې آغاز کړي هغه د سوویو سابق سوویتینو سره او بیا د چاینا څخه او بیا د کمیونست پارټي د وجود د راتلو څخه دا الفاظ شروع شوي دي یعنی د کمیونست معنا دا نه ده چې انسان په خدای نعوذ بالله یا په قران مجید باندې یا په حضرت صلی الله علیه وسلم باندې عقیده نه لري نه د دې د مذهب سره هیڅ تعلق نشته دا یو معاشي نظام دی یعنی دا د ماشی د ډوډۍ پیدا کولو نظام دی د علاج پیدا کولو نظام دی چې خلکو ته په برابرۍ باندې د هغه د صلاحیت مطابق هغه ته پیسې او مرزه ورکوي او حکومتونه د هغه څخه خپل کار اخلي دې ته یو کمیونیست نظام وایي یعنی دا یو جمهوري نظام نه دی چې دیموکراتیک سیستم په دنیا کې شته هغه نه دی سوشلیست نظام دی یعنی په ګډه سره د خلکو په ګډه سره حکومت چې دی هغه او خلکو ته د ضرورتونو مطابق خپل معاش ورکوي داغه علاج حکومت کوي هغه د تعلیم ذمہ په حکومت باندې وي داغه د کور هغه په حکومت باندې وي او په هغه کې شخصي منافع یا شخصي سرمایه اجازه نه وي یعنی هغه خپل یو شخصي سرمایه نه جوړولای بلکې ټول په برابرۍ باندې حکومت کې هغه دغه پیسې چې دا هغه حکومت خپل کنټرول کې ولري او دوی ته د خپل کار د صلاحیت پر بنیاد باندې وګورئ
بالکل او دې ته بیا کیپټالیزم سرمایه دارانه نظام چې یا کیپټالیزم هغه په دې چې مخکې لاړلو چې ځکه چې هغه کې به خلکو ته د ژوند تیرولو لپاره انسنټیو یو سیس په ورته ملاوي دو چې یو کار روزګار کم خو کم نو ماته به زیاتې پیسې ملو شي او که کار مې ونه کړو نو کمې پیسې به راته ملو شي خو کمیونیزم کې دا راځي چې که ته ښه کار کوې او که بد کار کوې تا ته به یو شان پیسې ملاویږي خو پاکستان کې بیا د دې تشریح چې د هغه بیا د سیاسي مقاصدو لپاره بل شان وشو د دې مخکې پروفیسر صاحب یو خبره د دې مخکې یو پاکستان کې یو پروفیسر سره مې خبرې کولې هغه ډاکټریټ کړی په میټلرجي کې د غلام اسحاق خان انسټیټیوټ دی هغه به چې خبره وشي نو دلته کې خو اوس په پاکستان کې د خلکو ته د پوهې ورکول څنګه چې تاسو ذکر وکړه چې کمیونیزم مو څنګه بیان کړ خو پاکستان کې عام یو دا تاثر دی دا تاسو هم اورېدلی وي او دا ما هم اورېدلی دی او خلک پ اوس هم پرې خبرې کوي هغه وایي نه کمیونیست غیر مسلم دی خو دغه یو نظام دی معاشي نظام دی چې هغې ته کمیونیزم ویل کېږي دا خبره به هغه وایي چې په ایولوشن یعنی ډاروین چې کوم انساني ارتقایي عمل والا چې کوم نصاب کې ښودل کېږي نو وی استادان خو دلته کې پاکستان کې دا حل دی چې استادان خپل چې د ایولوشن یا ارتقایي نظام ولا دغه تفصیل په بایولوژي کې ماشومان ته خو نو استاد وته سبق خودل نه پسوي چې زه نه منم دا م منې نو چې استادان شاګردان ته پوسو کې چې ولې تاسو مونږ ته خودل وی خیر د پنساب کې شته خو دا م منې دا صحیح نه دی دا د اسلام سره صحیح نه دی نو دغه شان درس ورکول کېږي خیر دغه یو خبره و چې دا ما سره دغه پی ایچ ڈی کړه و ډاکټر صاحب هغه دا سره شریکه کا نو دغه وجنه دا وضاحتونه او دغه تشریح غلطه شوې ده د جمهوریت او د امریت نظام ترمنځ فرق سره دی
جی امریت سیستم چې ده هغه خو په ډیرو ملکونو کې د دې تجربه وسوله او دا یعنی د امریت مقصد دا ده چې هغه کې د خلکو څخه پښتنه نه کیږي د مشورانو څخه پښتنه نه کیږي د پوهانو څخه پښتنه نه کیږي بلکې یو امیر یو ډیکټیټر چې په انګلیسي کې نو توایو هغه حکومت قبضه کوي یو سټیټ باندې په یو کودتا کې یا په یو یو سازش کی یا په دغه باندې د حکومت باندې داسې قابل شي یا د لشکرو په سپورټ باندې یا د ځینو بین الاقوامی قوتو په سپورټ باندې یا دننه اندرونی قوتو په سپورټ باندې په مختلفو وجو باندې اگر اسی حکومت کنټرول کی او څه باندې ځان ته پیدا کی او بیا چې د هغه په ملک کې تقریبا ماشاءالله ولګي ځینو ملکو کې هغه ماشاءالله ولګي لکه موږ چې پاکستان مثال ورکول شو چې دوی چې ماشاءالله ولګېدلی دي اوله ماشاءالله جنرال ایوب خان ولګوله او هغه یو ډیکټیټر موږ ورکول شو یو امیر موږ ورکول شو بیا دا هغه نه بیا یو جمهوري سیستم شروع شو خو دا هغه نه پات بیا جنرال ضیاء الحق رااله هغه په 1979 کې بیا هغه ماشاءالله ولګوله لس کال کې تیر کړل داس کال ایوب خان دې تیر کړل دا هغه بعد بیا یو جمهوری حکومت یو سلسله شروع شوله دا هغه نه پس بیا جنرال پرویز مشرف په 2000 کې تقریبا 2000 کې یا 99 کې 1999 کې 1999 کې بیا خپل هغه یو لس کال تیر کړل حکومت یې قبضه کړ دغه قبضه ته موږ امریات وایو چې دا کوم په پاکستان کې لس لس کال دی تیر کړی دی د ماشاءالله په صورت کې نو دې ته موږ ماشاءالله وایو او دا کی بیا د عوام ټول بنیادی حقوق چې دی هغه غصب سي در کول لاندې سي هغه کی په جمهوریت پابندي ولګيږي هغه کی بیا د خلکو پر رائے باندې پابندي ولګيږي بیا هلته انساني حقوق باندې پابندي ولګيږي هغه څوک نشي کولای بلکې یو عامر چې دی هغه خپل انانيت چلوي خپل حاکمیت چلوي او په خپل صدق باندې بیا هغه حکومت چلوي اقدامات کوي آئین ماتل کی ځکه آئین یو یو اصول دی ملک چې له دې لپاره یو متفقہ کتاب دی یو متفقہ منشور دی چې موږ د ملک داسې چلوي خو هغه اړین چې کوم خلک جوړ کړی وي او جمهوری قوتو جوړ کړی وي هغه هغه چې رالی هغه امیر چې رالی هغه اړین چې پکې دی ماتل کی او بیا خپل باچی کوي او جواز جوړ کی یا بین الاقوامی حالات خراب دي یا اندرونی حالات خراب دي یا معاشي حالات خراب دي یا پولیټیکل خلک چې دي سیاسي خلک چې دي هغه بالغ نه دي هغه په پویږي نه چې ملک څنګه وچلو هغه ملک خرابوي نو موږ مجبور یو چې د ملک د سلامت سوال ده یعنی هر دکټیټر چې راځي هغه وزام ته داسې جواز جوړ کی چې د ملک ختمي کې کومه مرحله نه ولګول دا ملک تباکی کې کده نه وای راغله نو هغه بیا خلک بشارګان سم کی چې خلک سره خونه وسیله نشته چې هغه وای خلک بیا احتجاج کوي نو په جیلو کې اچي کبیا احتجاج کوي بیا نسی بیا ورکوي نو خلکو کې دا جرأت نه دی ځینې ملکونه بیا داسې خلک دي چې هغه خپل ایمان پر سیاست باندې شکل دي هغه په جمهوریت باندې شکل عقیده لري هغه سیاستدانان هم شل مضبوط سیاستدانان دي د قربانۍ جذبه لري خو زموږ په ملک کې د بده مرغه نواز شریف باندې چې ماشاءالله ولګېدل لس کاله به د ملک څخه ولاړې ته د ماشاءالله خلاف کوي زین لري نو خو د ماشاءالله اګیست ودرېږه د ټول یو دی پالیسی شو نو سیاست کې خو څه راځي هغه کې خو قرباني راځي نو سیاست کې شو راځي هغه خو په فکر دا نه کوي چې د دې د وکړي هغه خو به قرباني ورکړي هغه به جاني او مالی قرباني ورکړي په خپل نظریه به ولاړ وي په دامل کې جمهوری اقدار مضبوط پاتې کېدای شي دلته چې هر فوجي کې وټ کوي زموږ جمهوریت پسند دی لږه چې دی
پروفیسور صاحب موږ سره وخت 2 منټه پاتې دي ډیموکراسي جمهوریت چې دغه اعتراض پکېږي چې جمهوری حکومتونه خو ټول کرپټ وو خلکو ته د ژوند بنیادی ضرورتونه نه دي ورکړي که قبایلي علاقو حل وګوري نو حل ته کې بنیادی حقونه نه دي تر اوسه پورې پاکستان حکومت نه دي ورکړي جمهوری او که غیر جمهوری حکومتونه نه دي ورکړي نو جمهوری جمهوریت څه ورکړي خلکو ته څه اختیار ورکړي
ور جمهوریت خدا دی چې د حکومت فیصله به د خلکو په ووټ کیږي ور جمهوریت کې به هر سړی ون مین ون ووټ یو سړی یو ووټ چې چا اکثریت پیدا کړي هغه حکومت جوړوي بیا و یو بل کورته خدا اجازه نشته چې هغه راځي د خلکو جمهوری حکومت باندې اعتراضات کوي په دنیا کې دا مثالونه ډېر کم دي چې وایي پاکستان یا داسې دوه درې نور ملکونه شاوخوا به خامخا وي هغه علاوه بل دي داسې مثال نه کوي جمهوریت سیستم د جمهوریت کې خامخا راځي راپورته کېږي پالیټیشن دي زه دا منم چې پالیټیشن سي دي هغه کرپشن کوي ټوټل کوشش کوي چې ځینې ملکونه چې پر هغه باندې هغه اعتصاب سیستم ډېر کمزور وي کرپشن چې هغه خلک افکې داري دي نه هغه د دریغه کرپشن کوي دا یو حقیقت دی مګر کرپشن چې دی اوس موږ په پوجو کوم چې کرپشن بدل دی دا نه دي چې تعمیر په دور کې بیا کرپشن نشته
پروفیسر صاحب مونږ سره وخت بیخی ختم شوه دی. پروفیسر صاحب ډیرو بخیر وخت بیخی ختم شو. مونږ سره مونږ وختل چې تاسو نه نور خبرې هم ورو بل یو ناسته کې به دا خبرې تاسو نه ورو. ډیره مننه ګران اردن کو هم د دې سره زموږ پروګرام وخت پای ته رسید. تاسو نه اجازه غواړو. ته خدای پامان.